د دیوا خبرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي تاسو ته د دیوا په خبري خبرونه کې هر کله وایو تاسو قرباني یو زمونه ز شهید
او زنه سکاکر
نن د سې شنبه یا نه ورځ د مې د میاشتې ته منیټه د کال د 2013 او د مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په کابل کې نه هني می او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بچا ده تاسو بیا هم هر کله وایو لومړی هم تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له پارلماني غړو سره د ملاقات ورسته هیله څرګنده کړې چې د دې میاشتې په لسمه نیټه به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مسوده ټول ډلې موافقې ته ورسیږي.
بلې لورې ته د پاکستان پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا نن د بلوچستان سره د ډیورنډ کرښې کتنه کړې ده او همداراز کوټې کې یو سیمینار ته په وینا کې ویلي دي چې ترهګرو پر ضد یې مبارزه جاري ساتي.
او د افغانستان او پاکستان چارواکو دواړو ډیوته ویلي دي چې د دوی د علماو ګډ پلاوی نن جکارتا ته د یو ورځنی کانفرنس لپاره روان شوی. دغه کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او امنیت په اړه خبرې کیږي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا د بده قدرمن اوریدونکو خبرونه ته وری بیا هم شرغ لسته په خبرونه کې پیل کوو. هم له پاکستان څخه چې ریچی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له پارلماني غړو سره د ملاقات ورسته هیله څرګنده کړي چې د رواني میاشتې په لسمه نیټه یا د پنځشنبه پر ورځ به په قبایلي سیمه کې د اصلاحاتو په قانوني مسوده باندې شکیل غړي موافقې ته سره ورسیږي. تفصیل له اسلام آباد په دې رپورت کې.
د پارلماني مشرانو د غونډې وروسته وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د قبایلي سیمو د پارلماني غړو سره هم لیده کاته کړی دي او دغه ملاقات کې شریک د خیبر ایجنسیانو د ملي اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی ډیور ریډیو ته صدا سوایي.
هم د فاتح پارلیمنتریان د خپلو حلقو مېمبرانو یو اوس خو سیاسي پارټي ایکټ فاتح ته اکسټینډ شوی دی. اکثریتي پارټي تاسو یې رولینګ پارټي دویم نمبر باندې دوس پارټي په دریم پی ټی آی د ټولې حمایت کوي. شرپاو خان از بلاور سیب اور د جمعه اسلامي والا چې زیاده تاریخونه د غټولې پرون حمایت کړی و نو مول چې اوس خو پارټي ایکټ اکسټینډ شو نو اختیار په ټول سیاسي پارټو سره شو. تاسو ته یې امندمنټ راوړی خو بیا وزیر اعظم چې صرف دا خبره وکړه چې ما ته نواز شریف ویلي په 10 تاریخ باندې به زه فضل الرحمان سره ملاقات کوم او په 10 تاریخ باندې به بیا موږ کمیټې خبره کوو. امید دی انشاءالله تعالی چې 16-17 تاریخ باندې د عینی امندمنټ لپاره په اسمبلی ته د صوبایي اسمبلی سیټونه او د لوکل باډي الیکشن چې کوم عینی امندمنټ دی دا ټیبل شي.
د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل سره تړاو لرونکي مرکزی وزیر اکرم دورانی ویلو نه پوهیږي حکومت اصلاحات عملی کولو کې ولې دومره د بیړې نه کار اخلي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې شریک د یادګون سېنېټر مولانا عطا الرحمن هم دغه دریس تکراروي خو ورسره دا اشاره هم ورکوي چې ګنې د خبرو اترو د لارې فاټا اصلاحات عملی کېدو لارې کې خندان لري کې دي شي.
مبارک فرمول اوچیل چې موږ په دې مشر مولانا صاحب ستاسو نه فعال هغه په علاقې کې دا ورته پروګرامونه دي حال دي ورته له هغه کې اورز د صبر وکړي هغه نه پس د میټینګ راو غواړي هغه کې و بیا اسانه نو بیا دې دا خبره ټول عمر لا 10 تاریخ ته دوباره بیا یو غونډه راغوخته دي ان شاء الله امید ده چې په هغه کې و مثلا
تیرونه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې فاټا اصلاحات عملی کېدو په اړه د ځانګړي کمیټې غونډه شوې و چې پکې د فوج سرلخکر د پیښور کور کمانډر او د خیبر پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر په شمول اصلاحاتي کمیټې غړو هم ګډون کړو. غونډه په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په قبایلي علاقو کې د بلدیاتي ټاکنو او قبایلي سیمو لپاره د صوبایي اسمبلی د ټاکلو هم منځوري ورکړې و او د دې سمدستي په وزیر اعظم عباسی د غونډه دغه پریکړو اعلان ملي اسمبلی ته کړو. د سنه چې دا هم په ډاګه کیږي چې نوې اواز مرکزی حکومت خو فوز هم د قبایلی سیمو اصلاحات او عمل کې غرضی ښکاری.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو د جیوا خبرونه ته غواګیز قدر من اوریدونکو تاسو څنګه چې په مخکینی راپور کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له پارلماني غړو سره د ملاقات وروسته هیله څرګنده کړې ده چې دوی به یو ری بیا د می په لسمه نیټه باندې غونډه ترسره کوي او هغه به هم د فاټا په اصلاحاتو باندې یا د قبایلی سیمو په اصلاحاتو باندې به خبرې اترې کوي او د دغه مسودې باندې به ټول ډلې موافقې ته هم ورسیږي. په دې حقله زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ د اسماعیل خان څخه څېړنه اخیستې ده، تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
دا سیده چې دا خبره یو اندېښنه شته چې د ډېر لږ وخت دی حکومت پاتې دی، درې هفتې پاتې دي. په دې کې به آیا دا جوړ شي چې دوی به د اسمبلی نه دا ترمیم پاس کړي؟ دا هغې نه غټه مسله چې کومه ده، هغه دغه ده چې آیا دا حکومت به په دې باندې دغه شي چې جمعیت العلماء اسلام او مولانا فضل الرحمان صاحب ګوند او د چکزئی صاحب پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا به په دې باندې رضا کی چې دوی هم د اتفاقی رائے سره د دې ترمیمونو مرستو کی، ځکه چې په د دې پوجا باندې پرونه بلو هم خبر همدارنګه په ځای پاتې شو او سباله بیا وزیر اعظم صاحب یو غونډه راغوښتل، بیا په دې باندې هغه کوشش کوي چې په دې باندې خبرې ترو کی د پارلمان د تبنو مختلفو ګوندونو مشرانو سره. نو دې یو خدای سیاسي مسله ده، بل رښتې دا ده چې کم سیاسي چارواکي د زمونږ د صوبې او هغه خلک په وفاق کې چې هغه د فاټا ریفورم زیاده دي د اصلاحاتو د کمیټې دغه کې یو دغه د پاري باندې کار کوي، هغه خپل کار جاری ساتل دي. دغه یو غونډه پرون هم شوې ده او بیا هم یو غونډه کې دونکو د دې مختلف اړخونو ته ګوري، پیپر ورک یا کاغذي کاروي برابرۍ د دې لپاره چې حکومت کله دې ته تیار شي او یو اتفاق را جوړ کی یا اکثریتی فیصلې ته هم حکومت غاړه کې خوده که فضل الرحمن صاحب نه مني او چکزئی صاحب نه مني او بیا هم حکومت دې ته غاړه کېږي، نو دا امکان شته چې دې خپل کاغذي کاروي برابر کی او دې چې خص اصلاحات ته پر اصول ضرورت یې کاغذونه غي تاواله کی.
اسماعیل خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دا حکومت لږ ورځې پاتې دی او همدغه اخیری شپو ته دا کار راورسېدی، او کچيري همدغه قانون منزوريږي یا د مخالفت برسېره یا بیا مخالفت نوي په وخلو سره وي، نو آیا د حکومت دغه تیاریاني هم ښکاری چې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو د ورګډولو چې کوم یو میکانیزم دی هغه غوړه کړی دی، یا بیا په اسمبلی کې د قبایلی سیمو چې کوم د صوبایي اسمبلی چوکۍ دی د هغو د لپاره حلقه بندي او د ټولو شیان به برابر سي تر ټاکنو مخکې؟
دا چې یو په دې کې چې کوم مشکل دی د بلدیاتي انتخاباتو د لپاره خپل کبندې تیار دي، پای کې خو دا مات مشکل نه ښکاري. د صوبایي اسمبلی د لپاره چې کم دی نو دا د غشته چې الته کې حلقه بندیان جو حلقه به جوړولي په جنسو کې، بیا هر ایجنسی کې څومره څومره صوبایي اسمبلی سیټونه پکار دي، نو دا یو مسله په خپل ځای باندې موجود ده. ځکه دي دا لغو کو چې په غیر دې چې دا انتخابات الته کې د صوبې د لپاره په فاټا کې اوسو شي، دا دې د یو کال پس شي چې الیکشن کمیشن په کاله را باندې خپل کار وکړو، یو کال پس دې د لپاره کې بیا دار چې پاین کې بدغه ترمیم کوي چې هغه خلک د فاټا نه چې کم صوبایي اسمبلی ته راځي پر پخواتا دا غي د اڑمبي میت په چې کم دې د 15 کال په ځای سلور کال هغه نه پس بیا خپل ترتیب برابر کړي، نو نور قانون سازی او دغه خو اسانه ده، بلکې اوس تاسو مدام یو کوشش دی چې ک فضل الرحمن صاحب او چکزئی صاحب ومني او الیکشن کمیشن په څه طریقه باندې دې ته دي تیار کړي چې دا الیکشن را مخې کې د صوبایي اسمبلی یو سوچ دا هم دی، خو بیا هم دغه ده چې څه اتفاق شوی دی د فوج او د سیاسي مشرانو چې پای کې په زوم وزیر اعظم صوبې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او گورنر په دې غونډه کې چې کم دغه شوی دی هم دغه دی چې راتلونکي کال کې دی دا الیکشنو کې صوبایي اسمبلی.
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب او کور ودان.
مهرباني.
وی او ای ډیوا بے طرفا کرا تولا رختنی باوری خبرو نور کوي ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا فیس بک وی او اے ڈیوا.
د وایس اف امریکا جبه د قدر منور دونکو اوس هم د خبرونه په دې برخه کې زو د بلوچستان یالت ولورته چیرې چې د پوج سرلشکر جنرال کمر جاوید باجوا نن د هغه یالت سره د افغانستان د پولی کتنه کړې او د پنځپایي سره د ازغان تر د چې لګول شروع سوي دي د جاج غسدي او نموري تیر ورځ کوټه کې یو ملي امنیت په اړه سیمینار ته هم وینا کړې ده. تفصیل د حمید سمسور په دې ویډیو کې ګورو.
د پاکستان د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان او د افغانستان پر سرحدي پوله باندې د پنچپایي په سیمه کې د 50 کیلومتر په واټن باندې د ازغن تار د لګولو سکه پروژه بشپړه سوې و داغه کتنه وکړه. د افغانستان او د پاکستان پر دغه سرحدي پوله به 2500 کیلي 1500 د څارنی بروجونه هم لګول کېږي. سهاره کله به لبلی کلی زخه د 3 کیلومتر په واټن باندې وي او دغه ډول واچ ټاور یعنی د څارنې بروج به د 1 کیلومتر په واټن باندې موجود وي. پر دې محل باندې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بجنجو د ویل چې د سرحدي پولې د خلاصوالي له سبب زخه دلته به تراګری تر سره کېدله.
ضرورت اسلیه پړی کې دهشتګرد ایزیلی یہاں پہ ہمارے آ جاتے تھے خاص کر کوئٹہ میں اور دہشت گردی کرتے تھے تو اس کی ضرورت
لدی ثواب ارتیا پیش اس والا چتراگر پاسانی باندی دل تراتل پ زنگڑی توگ کوٹتا او تراگری بھی کوالا تدی ضرورت ہم د پاموڑ خبر ہم داوا چ پر سر دی پول باندی از غن تار ول گول سی چتراگری کنٹرول سی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبائی وزیر سرفراز بوکٹی بیا ویل چ پر پاکستان باندی کم د تراگری تور لگول کیدی اوس بدانوی.
جو پاکستان پہ ایک الزام تھا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی دار اندازی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہماری طرف سے ہوتی تو ہم کبھی فینسنگ کی بات نہ کر رہے ہوتے اور ہماری طرف سے اگر کوئی ہوتی بھی ہے تو کوئی سٹیٹ پیٹرنز نہیں ہے نان سٹیٹ ایکٹرز ممکن ہے کچھ کرتے ہوں
چی پر پاکستان بانی دا تور لگی دی چی زمج للوری تراگر وراوڑی کچیر زمج للوری ورزی ہم نو مج بہیس کل ہم دا ازغن تار دلگول خبر نکوالا کزمج للوری وراوڑی ہم نو دیتا دا حکومت مرست حاصل نہ دا ورپکی کېدای شي څناڅ کوي ولې چې دومره غټ اړین سره دی پوله ده د دې ذمہواری څوک نسی اخستلای.
هماري یې خواهش ضروره چې افغان ګورنمنت اور افغان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو. ہم اچھے ہمسایہ ہیں اور اسی کو سامنے رکھ کے ہم نے صرف ٹیررزم کو سامنے رکھ کے ہم یہ بارڈر بنا رہے ہیں.
زموږ دا خواهش ضرور دی چې د افغان حکومت او د افغانستان مزکه زموږ په ضد باندې ونه کارول سي. موږ ښه ګاونډیان جوړ سو چې حمله دغه کبله موږ ومخته تراګری شېده دغه سره دی پوله جوړو. پاکستان او افغانستان تر 1500 کیلومتر اوږده ګډه سره دی پوله لري. دلته په بلوچستان کې دغه سره دی پوله تر 1250 کیلومتر پورې راځي. د پاکستان حکومت تر دې لمخه هم پر سره دی پوله باندې د خلکو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره غټي غټي کندې کښلې وي. افغانستان دغه سره دی پوله په رسمیت باندې نه پیژني. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدرمنو
اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري او ویني. قدرمن اوریدونکو زو یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې د خبر کور کمانډر نن خبر ایجنسی لندی کوتل سیمې ته تللی دی او هلته د کاروباریانو یا تاجرانو سره لیده کاته کړي او د افغانستان او پاکستان د سوداګریو په تړاو یې ورسره خبرې اترې کړي دي. په دې حق لغواړو چې تاسو سره تفصیل په خبرونه کې وړاندې کوو او زموږ سره د ډیوا همکار او خبریال ابراهیم شنواری ملګری دی د ټلیفون په لیکه دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی شنواری صاحب.
ډیره مننه، خوشحاله اوسې
شنواری صاحب. که تاسو د دغې وروستۍ لیده کاته یا د پېښور د کور کمانډر د سفر تفصیلات وړاندې کوي اوریدونکو ته.
جی بالکل، پېښور کور کمانډر جنرل نذیر بٹ او سره د ملیشو جنرال د پېښور کمشنر او د خبر ایجنسی پروتوکول ایجنټ د رسمي ته ورغلي وو. هغوی د تورخم پولې ته هم ورغلي وو. دغلته د تاجرانو د حیات سره د لیدنې کتنې نه پس هغوی ډېر مهم اعلانونه کړي چې د مخه بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډ یا دوه اړخیزه تجارت کې اسانتیاوې او توکي راوستلو لپاره د کسٹم دفترونه د اونۍ اوواړه ورځې او په شوار ورځ کې سړي شاته پرانستی امر ورکړی. د دغې سره ګمان کولی شي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم خندان راغلي وو په دوه اړخیزه تجارت کې پای کې به اسانتیاوې راشي او دا د دغې سیمې د تاجرانو د ډېرې مودې راهیسې غوښتنې هم وي. ورسره دا هم امر ورکړی شوی چې د کسټم له اړخه چې څو موده وړاندې د وی په نوم باندې یعنی ویب بیسډ ون کسٹم په نوم کوم یو نوی نظام د انټرنیټ والا هلته لګو کړی شو. په هغې مطابق هم د ځایي تاجرانو تحفظاتو او نن دغه کسٹم محکمې ته په دې لکه وویل شو چې یا خو په دغه باک نظام کې چې کوم ضروري اسانتیاوې دي هغه راوستل شي او یا د تاجران له اجازه ورکړل شي چې پخواني نظام سره د هغوی لپاره خپلو تجارتي توکو کلیرنس وکړی شي. ورسره دا هم دا اوس چې د افغانستان د اړخه چې کوم تش تجارتي ګاډي به راتلل او هغه به په تورخم پوله باندې څو څو ورځې بغیر د اوزر حدود اېسارولی شو، هغه به هم په سمدستۍ سره په چټکۍ سره پاکستان ته هغوی له اجازه واپس ورکولی شي. د دغې سرڅنګ د افغانستان د اړخه پاکستان ته افغاني سفر کوونکو خلکو لپاره د اسانتیا لپاره هم چې کوم ګامونه پورته کړی شوي دي چې په هغې کې د پیدل کسانو لپاره چې کوم لار ده په هغې باندې سفر جوړول یا د سود ځای جوړول دي. هلته سیکیورټي یا د امنیت خاطر چې کومې کیمرې لګول دي دا د دغه هم جاج واخیستل شو. او سره مهمه خبره دا چې د 2014 کال راهیسې د تورخم په کومه چې کومه نوې د بارډر پالیسي لاګو کړې شو، د هغې له وجې چې کوم ځایي خلک بېروزګاره شوي دي، هغوی کاروبارونه متاثره شو. د هغې لپاره هم ژمنه وشوه چې د دوی لپاره متبادل روزګارونه لټولی شي. او دلته چې کوم مارکیټونه وو، د هغې مخې ته چې کوم نېشنل لوجستیک سل دیوالونه وهلي وو یا هغوی د تګ راتګ مخې نیولې وي، د هغې د لرې کولو هم اعلان وشو. د دغه سره سره یو مهمه خبره د پاکستان او افغانستان د اړیکو او په اساس چې نن چې کور کمانډر تر دې ته سفر کړو، نو هغوی د افغانستان د پولي عسکرو سره هم لیدنه کتنه وکړه او هغوی د خپل وخت ډالۍ هم ورکړي.
ډېره مننه شنواری صاحب چې تاسو دغه تفصیلات وړاندې کړه.
د وایس اف امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو خبرونه له دوام لري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي نن د سه شنبه پر ورځ بل ایران سره د اټومي وسلو د تړون په اړه به خپل پریکړه اعلانوي. په دې اړه به خبرې کوو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب سره چې دا وخت هم د ویډیو لینک لري د کانګرس د ودانۍ لمخې څخه لمر سره موجود سړی مسی. او په خیر راغلی.
په خیر.
ولې پیر زبیر شاه صاحب صدر ټرمپ غواړي چې د ایران سره لوزنامه ختمه کړي؟
نو جی دغه شخه کومه بنیادی خبره ده د پ الیکشن شدا کیسه کړي و چې کوم ایران سره معاهده ده د تبایی ده او د وی چې دا پاگلپن لکه پاگلتوب ده او د ویلو چې دا به مش ختمو او ور سره مجوینو چې په کوم منځنی ختیځ شه حالات دی پر شام شه اسرائیل ها ایران نه د خوښ هغه وای چې ایران پر شام شه اډې جوړوي او دا تیرې هفته اسرائیل وال چې کوم استخباراتي ادارې دی هغه یو داسې کاغذونه داسې دستاویزات را باسلی او پاغه شویلی و چې ایران درواغ وای او دوکه کوي لګیا دا. نو صدر ټرمپ دا خو یو ډیر غټه فیصله به وي دا د الیکشن څخه دا کیسه ناروا او اوس به دا کوشش کوي چې دا خپل وعده پوره کړي.
او پیرزبل شاه صاحب کدا راته وایسته چې کچیری دغه لوزنامه چې د ایران د نیوکلیایی پروګرام په اړه د نړیوالو قوتونو سره امریکا هم ورسره شامل دی ختم سي، نو د دې به اثرات څه وي؟
جی اثرات خو بداوی چې په ایران باندې به کوم پابندیان دوی لري کړی وي هغه به دوباره په ولګي ورسره ورسره یورپ چې کوم ملکونه دي هغه په دغه حق شه دي، نو هغه سره اندیشه داده چې امریکای تعلق ورسره خراب سي، ولې چې هغه کوشش کوي چې دا معاهده دوی وایي چې ډیره ښه معاهده دا او دغه په غیر موجودګي شه بل داسې معاهده نسته، نو دوی به کوشش کوي چې دا وساتي.
ډیره مننه او د ځان پام ساتي.
ډیره مننه.
دا د دیوا خبری خبرونه د خضر منوریدونکو تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري او ویني رازو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ اېدا کړی د چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د بروکو پښتنو نوملړ جوړولو باندې کار پیل کړی دی او تر اوسه نږدې لزره دا سی بی درکه پښتانه په دې نوملړ کې شامل شوې دي چې د دې په اړه زمونږ خبريال او زمونږ همکار عدنان بیتنی د پښتون ژغورني غورځنګ یو فعال غړي بلال محسود سره مرکه کړې ده. تاسو تفصيلات وړاندې کوو.
د پښتون ژغورني غورځنګ وای په ریاستي کچه بی درکه شوې کسانو شمیر تر لس زره سیوا شوی او ګومان کیږي تر دېرش زره نه زیات پښتانه بی درکه دي چې پکښې په سلګو شمیره زنانه هم شامل دي. د غورځنګ یو فعال غړي بلال پښتون د وسره حال تیرولو پر مهال وویل دوی د مهال تر لس زره نه زیات بی درکه شوې کسانو معلومات ترلاسه شوي چې زیاتره تړاو د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو سره دی. وی ویل زیاتره بی درکه شوي کسان د بیلابیلو یونیورسټیو او کالجونو محصلین دي چې له تیرو لسو کالو راسي د کورنۍ غړي په لټون کې دي. بلال پښتون په خبره ریاست په خپل د آئین سرغړونه کوي، خلک بې درکه کړي دي او عدالتونو ته یې نه وړاندې کوي او د کلونو راسې ځان سره ساتلی دي. هغه وویل داسې ډېر زیات بې درکه شوي کسان دي چې له تېرو لسو کلونو راسې هېڅ درک معلوم نه دی چې مړه دي او که ژوند دي، خو زیات یې کړه زیاتره کسان مړه شوي دي او کورنۍ غړي بیا هم په هیله دي.
لس زره ته راسي ځکه چې آټ هزار خو زموږ سره پېړه دي او په دغه کې زیاتره داسې کسان دي چې د سکول سټوډنټان دي، لاسم کلاس اف ایس سی کسان، یونیورسٹی کسان، هغه کسان دي. دا داسې خلک شته چې نن کو نن کاله لس لس کاله ورک دي او کور ولته دا پاتنه نه ونه لګی چې آیا اوبد دریاب ته چدلې وی هغه باس وزدلې وی هغه باس لاش به ورک شوی کم اس کم چې کور ولته خپته ولګی موش بیسک چې موش کوم د موش ډیماند موش داس ورته وی چې هغه تفرنت راواله چې هغه تکوم سزا ورکای او تاسو نو که کور ولخ ته تسلی وشي ټول کسان په تور شپه کې دي.
په روسي کې د پښتون ژغورني غورځنګ په جلسو کې په زرګاو شمېره خلکو د خپل بې درکه شوي کسانو عکسونه نیولي وو او د دوی د خوشي کېدو شعارونه هم پرې لیکل شوي وو. منظور پښتون په مشرۍ تر کوټه، پېښور، لاهور او سوات وروسته روانې میاشتې په 14مه نیټه د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ کې هم جلسه کیږي او د غورځنګ یو شمېر مشران دا مهال په کراچۍ کې د جلسې تیاری کوي. ځینې قوتونه منظور پښتون او د هغه تحریک په خارجي ایجنډا توروي او وایي د دوی په وروسته د هند او افغانستان استخباراتي ادارې را او انډیا لاس دی. خو بلال پښتون وایي د دوی دریځ واضح دی او د پاکستان آئین سره سم برابرې غوښتې لري. وی ویل طریق جتره فعالین ځوانان دي او د خپلو جایزو حقونو لپاره مبارزه یې شروع کړې ده.
پښتون باندې د 1400 کلونو ډېر زیات ظلم شروع شو او داسې ظلم چې چا به د هغې ظلم خلاف آواز اوچته نو هغه به درمه ورځ نه و. دغه ځوانان چې راپورته شول او د خپل ظلم خلاف یې آواز اوچت کړو، بلکې صرف آواز هم نه کوو چت هغه سره چې څومره هم ظلمونه شوي دغه پروف شته ورسره، دغه ډیټا شته ورسره، هغه ریکارډ هم شته ورسره. او بل غټه خبره دغه ده چې دا څومره هم ځوانان د ټول تعلیم یافته دي، دا په قانون باندې پوهیږي، دا په آئین باندې پوهیږي، قانون د آئین په دایره اندر خبره کوي. پښتون دښنه متاثر شوی ده، پښتون پروفایلنګ شوی ده. نو دغه د هر پښتون پښتون تحفظ مومنټ چې د هر پښتون تحفظ د پکې د هر شي سړي ضرورت ده، چونکه اوس پښتانه په دغه باندې پوهېدلی دي چې دا صرف بیا دغه لاره ده چې پښتون عزت پکې بچ کیږي.
د غورزنګ لخوا د سولې جلسو وروسته اعلی حکومتي او فوزي چارواکو پښتون تحفظ مومنټ د سولې خبر وړاندیز کړی، خو د غورزنګ مشران وایي د دوی غوښتنې آئینی دي او پاکستان آئین لاندې دي، د دوی غوښتنو ته کتنه وسی. باید وویل شي چې له تېرو څلورو میاشتو راسې د منظور پښتون په مشرۍ کې روان شوی پاڅون پښتون ژغورني غورزنګ په لویو غوښتو کې یوه غوښته د بې درکه شوي کسانو وړاندې کول هم شامل دي. د غورزنګ غوښته لري چې کوم پښتانه پوځ او ادارو سره دي هغه د عدالتونو ته وړاندې کړي، که چا جرم کړی وي عدالت ته ورته سزا ورکړي، که چا جرم نه وي کړی عدالت ته خلاص کړي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بی او ای ډیوا، ټوئیټر @ بی او ای ډیوا، انستګرام @ بی او ای ډیوا، او پر یوټیوب بی او ای ډیوا نیوز.
دا وایس اف امریکا ډیوا دا کتر منور دونکو په فیسبوک باندې هم مشاره لسی، facebook.com/voadiva. او زه هم یو مرکې ولور ته تاسو پام راګرځو چې په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو په وخت د مرستندویا کارکونکو اداره یا اف ډی ام ای ویاند اسند ور ویل دي چې په خیبر ایجنسی او رگزی ایجنسی شمالي او جنوبی وزیرستان څخه چې کم خلګ کډوال سی وو د هغو د بیرته آبادولو لپاره نوې پلان ترتیب کړی. نو موري دا خبرې زموږ له همکار نو شرمان سره کلندر سره کړی دي او ردو ته تاسو پام راګرځو. مونږ سره چې
دی کم پلان راغلی دی اغه مطابق او رگزای او خیبر ایجنسی جنوبی وزیرستان او شمالی وزیرستان د دې چکم بکور خلک کی مونږ بکور شوی قبایلی ورونه دي د دې د واپسی پلان راغله ده. خدا دې چې دا پلان لګ ډیر وګد غوند دي، ځکه چې دا سومیاشته با خلک پورا دوی مطلب زی خپل کورونو کې بیا بادېږي د دې لپاره. خو اوس د اورګزای چې کوم غادي خلک تي اغا روان دي واپسی روانه ده، او مونږ سره چې دا اوسه پورې اتساوا او یو دیش خاندانونه چې دا واپس تللی دي د اول تاریخ نه چې کوم لاګیا ده اووم تاریخ پورې، او د خیبر ایجنسی چې کوم د سپا علاقې دا اکا خیل دي ملک دین خیل دي او بارکمبر خیل دي کمر خیل دي کوکی خیل دي سپا دا د هم د واپسی پلان جوړ شوی دی. خو اوس پورې د دوی واپسی شروع شوی نه دی. بیا د جنوبی وزیرستان هم واپسی پلان راغلی دی او د شمالي وزیرستان پلان اوس پورې نه دی راغلی. خو خبره دا دی چې د شوال چې کومه سیمه ده چې په دې کې معنا ده ګلمرجان کلا ده، جاني خیل دي، توریالی دي، مکه غار دي، دا د خلک چې دی دا ان شاء الله زر واپس دي. خدا دې چې مخکې روجا راغله نو روجې د پاره کې دی شي چې د واپسی چې کوم عمل دې دالک وزانډي. خو اول بس دا وای ما د سروې په حواله سره چې موږ په اف ډی ام ای کې ځانته یو سی ایل سی پی ورته وایي، دا موږ یو ډیپارټمنټ دی سټیزن لاسز کمپنسیشن پروګرام چې دا صرف دا کار کوي چې کم کار د کم کورونا وران شوی وي د سروې کوي. خو دا صرف اف ڈی ایم اے یا سی ایل سی پی نه کوي، سروے چې کوي سروے په سروے کې دلتا بلا ډیر نور چې کم پولیټیکل ایجنټ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن پکې انوالو وي، د سره بیا د امنیتی ځواکونو کسان وي، د کلی مالکان وي. سروے څومره زر اوشي او دلتا چې راشي نو موږ بیا د دې لپاره ډیر پتا دی سره فنڈ ریلیز کوو د فائنانس ډیویژن نه، او بیا متعلقہ پولیٹیکل ایجنٹانو ته مونږ هغه پیسې د کراس چیک په شکل کې ورلګو هغه ساړی په نام باندې. خبره بالکل ٹھیک ته پسک کې سنو کې خلک دا شکایت هم کوي چې په پیمنټونو کې یا په ادایګي کې تاخير کېږي. په دې کې بالکل حقیقت شته، خو دا چې دی مونږ خو تاخير نه دی، دا تاخير الټا لوکل چې کما انتظامیاوي هغه سستی وي او هغه د واجنا پرمنټونو کې تاخير کېږي. چې موږ چې څومره د سی ایل سی پی چې کوم ریکارډ دی هغه مطابق موږ تقریبا 2 کام اتیا زره کورونا چې دی د سروې شوې ده. همدا سه نور ټول ایجنسیانه چې دی په ټوله فاټا کې دا تقریبا دوا کم اتیا زره کورونا چې دي تدې سروې شوی. خو اندازه دا چې نور هم زیات کورونا چې دي هغه ته نقصان رسېدل دي. زنه او جزوی نقصان دي، پارشل ډیمیجز دي، زنه بیا پورا خراب شوی دي. خصوصا چې کم د اورګزایو دا خلک روان دي، مموزای چې کم دي نکی کلی نری پخې والا وزیر وسام دا استرا کاډه دا چې کم برلاس یا مشتی کاند او دا خلک چې اوس روان دي، نو دا خلک چې څنګه زی ان شاء الله مونږ سروې ټیمونه باید وي ته وراسي او مونږ به کوشش کوو چې زر نظر دې دوی چې کم د کورونا نقصان دي چې دا پورا کو.
په څنډاوړ سره تاسو ډیره مننه کوم چې وخت مو راکړو.
مهرباني.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ او افغانستان پاکستان سره تړلی تاوده کوم بحثونه دي دا مهال پر رسنیو تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د امریکې آنلاین خریدونکي مشهور میگزین دی نیشنل انټرسټ کې د پاکستان د خفیه جنگی مشين د سرخط لاندې د ISI په حق لا د نامتو لیکوال د جاوید احمد یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د 1383 پاکستان کې د فوج د لاسا د پښتنو د تزنولو او د چخولو او د ماورای عدالت د پښتنو د قتلېدو خلاف د پښتون تحفظ موومنت په نوم یو نوی امنناک تحریک شروع شوی دی، کوم چې د پاکستان د فوج د مخبرای د انتهایی مضبوطې ادارې ISI نه وار پار خطا کړی دی. جاوید احمد د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې ISI تر ډیرو کلونو پورې د دوستۍ په جامه کې د امریکای خپې وهلی دی، خصوصا په افغانستان کې چرته چې د کال 2001 نه د ترهګرۍ خلاف د امریکای په شروع کړي جنگ کې ISI د امریکای د جنگ غټلو ډیر کوششونه ناکامه کړی دي او د افغان حکومت مخالفه جنگي ګوندونه زیاتره طالبان په شا ټپولي ساتلي دي. مضمون زیاتی چې ISI د مخبره سمامولی اداره نه ده، دا د فوج د سخت کمانډ لاندې کار کوي، سیاسي تور ډیره مخاوریزه ده. په دې کې کارکونکي د لوی صبر او د استقامت خاوندان دي، خو د مخالفینو لپاره ډیر سخت دي. ISI د خپل دشمن په پنجو کې د خپل مضبوط ساتلو په نظریه او فلسفه عمل پیرا ده. دی نیشنل انټرسټ لیکي چې ISI د پاکستان دننه باقاعدګۍ سره د ملک د جمهوری حکومتونو په کار کې مداخلت کوي او د خپلو مخالفو سیاستدانانو، د بشري حقوقو د کارکونانو، د تعلیمي ماهرانو او د میډیا د اوازونو په بندولوي تل د جمهوریت د ودې په لار کې خندان راولار کړی دی. مضمون نگار لیکي چې ISI په افغانستان کې د خپل عملیاتو د پاره درې یونټي جوړې کړې دي. په دې کې یو یونټ کې د پاکستان د فوج د کمانډو یا د SSG سانګي جنگیالي د ISI د کمانډ لاندې تر کال 2001 پورې طالبانو سره څنګ په څنګ جنگیدلې دي. افغانستان د پاره د ISI په بل یو یونټ کې د افغانستان د مالبرداري په نوم یو یونټ جوړه ده. دا د یو ترانسپورت نتورک انتظام چلی چې زیاتره پکې د ملیشی خلک کار کوي. دا یونټا د افغانستان د طالبانو د بال بچ د حفاظت، دوی له د خرچ اخراجاتو رسولو او طالبانو له د وسلو رسولو کار کوي. جاوید احمد لیکي چې افغانستان د پاره د ISI د دې بندوبسي یونټونو جوړولو مقصد د افغانستان یو ځل ټوکړي ټوکړي کول او بیا په داسې شکل کې جوړول دي چې هغه به تل د پاکستان یو توفیلی ریاست وي. ISI د خپل دې غرضونو د پاره د نوکو پوندو زور لګولې دي چې په کابل کې د طالبانو یو حکومت قائم کړي، خو بل طرف ته نن ورځ زمینی حقایق بدل شوي دي. طالبان د سمودینه زیات خونړی شوي دي او حالات سره ځانونه په سمون کې راوستي دي. د زړو طالبانو ځای نو طالبانو نیولې دي چې زیات تر پکې د پاکستانی مدرسو نه فارغ شوي تازه کسان شامل دي چې قتل او قتال ته تیار دي. په دې د طالبانو مرکزیت پاره پاره شوی دی. د طالبانو نوې قیادت د خپل مالی اخراجاتو د پاره اوس یوازې په عیسائی تکیه نه کوي، بلکې د نشئی موادو کاروبار او د بونګې د پاره د خلکو د برامتکولو کارونو ته هم لاس اچولې دی. دی نیشنل انټرست کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې جاوید احمد لیکي چې افغان جنگ کې او د سیمې په نورو ناقلار زینو کې د عیسائی د کردار تر مخې امریکې لا د عیسائی د واګو راخکلو د پاره په کار دی چې امریکا عیسائی سره د ایران د انقلابی ګارد سلوک را واخلي. دوی مدا چې امریکا او اتحادیان باید چې د افغانستان د مخبری نظام نور خکی، او درې مدا چې د امریکی حکومت د پاکستان حکومت سره د مالی امداد تعلقات ختم کی. د بدقسمتۍ نه امریکې د تیرو شپېتو کالو راسې پاکستان او په خصوصي توګه د پاکستان فوج سره د ډېرې مهربانۍ پالیسي وشړله، په دې تمه چې د پاکستان فوج به ورسره په وخت د ضرورت امداد وکړي، خو د پاکستان فوج داسې ونه کړل.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بی او ای ڈی وا، ټویټر @ بی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا، او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز.
د وایس اف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه له دوام لري، او اوس هم یو بلی مرکی ولور د ساسو پام را ګرځو. افغان چارواکي وایي چې د دینی عالمانو یو شل کسیز پلاوی نن د سه شنبه پر ورځ د انډونیشیا سر شار جاکارتا کې د دریو هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې د ګډون لپاره روان شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی به هم خپل پلاوی جاکارتا ته لیږي چې هم د دریو هیوادونو په د عالمانو په دې غونډه کې دوی برخه واخلي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ کیږي چې پکې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه به اور باندې خبرې کیږي. زموږ همکار نوشروان کلندر هم د پاکستان د پلاوی په اړه او د جاکارتا د غونډې په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل له مشر قبله ایاز سره خبرې کړې دي. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د پاکستان نه خو دا زمونږ چې کومه د پیغام پاکستان په نوم باندې کومه فتوا عالمیه تیاره شوې ده، بین الاقوامي اسلامي یونیورسټیټ کړی وو، نو د هغې چې کوم مدیر دی د هغې ادارې د اسلامي تحقیقاتي ادارې د هغې مشر ډاکټر ضیاءالحق صاحب هم روان دی، او بیا د بین الاقوامي اسلامي یونیورسټیټ ریکټر چې کوم دی پروفیسر معصوم یسینزئی صاحب هم روان دی، او نور شل علما دي چې پاکي مختلف نمونه دي. اب منتنن ایئرپورټ پته لګي خو جید علماء کرام دي چې کوم په دې اعلامیه کې شریک دي او دستخطونه دي، او دا باقاعده د انډونیشیا صدر د هغه طرف نه دعوت ته، او خطره خبره ده چې دعوت ته حکومت نه حکومت ته ده، نو بیا حکومت دا هغه جوړ کړي وفد جوړ کړي ده، او دا به ان شاء الله نن روانه کی جاکارتا ده.
پاکستان خو وړاندې داسې خبرونه راغلو چې داسې د جاکارتا لخوا چې دا کومه غونډه را جوړیږي په دې کې د ګډون کولو نه انکار کړو،
نو د نه حضورم خبر زکه چې موږ ته هو 13 هفته ویل شول، او دا غیر ښکارېدل دا چې ټول حکومتي ادارې په یو صفه باندې دي، او غواړي چې د ملید انډونیشیا سره یو د رورولای او د تعاون هغه سلسله چې دا غي ته دوام ورکړي.
د پیغام پاکستان اعلامیه تاسو هغه غونډه ورستو چې کوم اعلامیه خبره شوی و چې پکې د ترهګرۍ په حواله سره فتوا ورکړی شوی و، دا هغه ذکر کوي کنه؟
یقینا.
خو په دغه باندې بیا کو تاسو کتلی وی په افغانستان کې د علما او لخوا تحفظات سرګند کړی شوی و چې په دې کې د افغانستان کې د ترهګرۍ په حواله سره یا په نړۍ کې د ترهګرۍ په حواله سره واضح خبر نشته، دغه یوازې د پاکستان تر حد پورې محدود ساتلې ده. یو اسلامي فتوا څنګه تر پاکستان پورې محدود پاتې کیږي؟ شي دا یو باز هم دی،
نو اغوی تا متاسفانه چې اغوی دا فتوا په طرح سره غور سره ویل نه دا او په جوهر نظر ویل نه دا، غنی په دې کې خو ښکارا دا ویل شوې دي چې را ځانمرګي بدون قول د هغه عینات کول د هغه تسهولت جوړول دا ټول خلاف شرع خلاف اسلام دي، نو دا داس یو عمومی فتوا دا چې په دې کې افغانستان او ګرد نړۍ راځي. نو زما خو با مشوره هم داوا افغان علما ته او د افغان ولس مشر اشرف غنی صاحب ته چې هغوی د دې فتوایې نه استفاده کړې وه، خپل علما یې راغوښتي وه او په دې بیانیه باندې خپله د افغان ملت لپاره هم فتوا جوړه کړې وه، په ځای دې چې په یو ښه اقدام باندې تنقید وکړي.
د جکارتا کې چې کومه د غونډه چې کوم د جمعې په ورځ به کیږي، دغه غونډه کې په اخره کې به یو هم یو اعلامیه جاری کیږي، تاسو څه ګڼئ چې دا به په مجموعي توګه باندې په نړۍ کې بیا په پاکستان افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد باندې یو شان سوچ چې کوم دی او د هغې په ضد باندې د ترهګرۍ په ضد فتوی ته دغه دوام ورکړي؟
هیله ولرم، لکه زوائن کی مسلسل کوششونه پکار دی او د خیر طرف تا، او یقینا چې کوم د ترخگیر عناصر دی د دوی سره هم یو مکالمه پکار ده چې دوی هم په دې خبره پوه شي چې په نن دور کې دا وجل دا د خلکو په منځ کې راتلل او بیا ځان خودکش دماکا کول، خپل ځان هم الوزول او بیا په سوونو خلک الوزول، بچی او ماشومان، او دا یو منظر پیدا کول چې کونډه پاتې شي، خوینه ده رونا تر سوره پاتې شي، بیبیانې لونا، دا ماحول د اسلام د تقاضو سره هماهنګ نه دی او باید چې دوی په دا خبره ځان پوه کړي.
او دغه تاسو ګڼئ چې دا به یو فتوا وي کنه په دې کې به حکومتونو ته هم اپیل کیږي، څنګه چې په حکومتونو باندې شک کیږي چې راکنه هغه هم د ترهګر وډلو یا ترهګرې سره پکې مرسته کوي؟
من خو دا راته پته اوس نشته چې جکارتا کې ډرافت څه جوړ شوی دی، خو زمونږ ډرافت چې کوم دی هغه بیک وقت اعلانیه هم ده او فتوا هم ده، او لکه څنګه چې مونږ ته الله پاک په قرآن پاک کې وایي چې را دے الله پاک ته رحمت نه مایوس کیږي، ما لا تقنطوا من رحمت الله، دے الله دے مدد نه، الله دے غنا مرست نه مایوس کېدل نه دی پکار، نو مسلسل کوششونه پکار دی او الله پاک په خیر طرف ته بیایي ان شاء الله.
ډیر مننه قبلا یا صاحب،
شکریہ، ډیر مهرباني.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو، دغه خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخیستل
کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ.
تاسو هم په اول کې ویلو دا چې نو ولید چې څنګه د ټیپ امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسې وډه
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
خدمنو اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د محل زو د افغانستان د کډوالو د راپور ولورته چې د افغانستان د کډوالو وزارت په وروستیو کې ویلي دي چې څخ کال د پاکستان څخه افغانستان ته راتلونکي کډوال یا تلونکي کډوالو شمیره د تیر کال په پرتله ډیره کتوه یا ټیټوه. نو دغه ولیدومره ټیټوه راځي چې واورو د حکمل روان سعادت په راپور کې.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي د افغانستان د نفوس د وګړو نیمایي برخه چې نږدې 15 میلیونو ته رسیږي د کډوالۍ شرایطو ورباندې ناوړې اغېزې کړې دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسن علمی بلخی نن د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي دا مهال د پاکستان ایران په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې 5.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. بلخی ویلي په تیرو 15 کلونو کې 1,21,000 افغان کډوال له پاکستان، ایران او د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه افغانستان ته راستنه شوي او 1,23,000 تنه افغان په کور دننه د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. دای وای دی څلور دیر شو ولایتونو ارکام کچېری مونږی په تیرو ولسو کلونو کې په نظر کې ونیسو ل 5.5 میلیون څخه زیات په بهرنیو هیوادونو کې کډوال لرو او 3 میلیون هم په کوردننه بې ځایه شوي کډوال لرو، او دغه ارکام کچېری راغون کړو د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي، نو له همدې عمله د افغانستان دولت باید له کډوالو سره د مرستو لپاره لازم چمتووالی ولري. په ورته وخت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له امریکا غږ دی وی سره په خبرو کې ویلي د 2013 میلادي کال له پیل څخه تر دې دمه 15,940 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته راستنه شوې دي.
روان میلادی کال لپیل څخه تر اوسه پورې له 2,040,000 څخه ډېر افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي چې ډېره برخه یې له ایران څخه دوی هیواد ته راستانه شوي. له پاکستان څخه 15,090 تنه زموږ هیوادوال په همدغه موده کې هیواد ته راستانه شوي او له ایران څخه 2,03,202 تنه هیوادوال هیواد ته راستانه شوي.
د کډوالو وزارت ویلي په هیواد کې د نامنیو زیاتوالی له کډوالو سره د مرستو کمښت او په پاکستان کې د غیر رجستر افغان کډوالو د رجستر کېدو پروسې د بشپړېدو هغه لاملونه دي چې د بیرته ستنېدو په پروسه یې منفي اغېز کړی.
د تیر کال په پرتله دغه کچه راټیټه شوې او لامل یې دا ده چې مرستې کمې شوې له هغو کډوالو څخه چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده. د دې تر څنګ په پاکستان کې ناراجستر افغان کډوال راجستر شول، دا هم د دې لامل شو چې یو شمېر زموږ هیوادوال هلته پاتې شي. بیا هم یو لامل کېدای شي چې دغه روانه ناامني زموږ په هیواد کې، دا هم کېدای شي چې د کډوالۍ پر مسلې باندې یا هغه زموږ هیوادوال چې هیواد ته
دا محل یو شریه څلور میلیونه افغان کډوال چې د کډوالۍ د پیور کارډونه یې ترلاسه کړي او شاوخوا 900,000 نور هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې رجستر شوي په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل رپورټ هلور ته تاسو پام راګرځو چې د پاکستان قومي اسمبلی د تیزاب شیندنی او د سوځیدنی د قانون منظوري ورکړې ده. دغه قانون یا قانوني مسوده د پاکستان د مرکزی کابینې وزیر ماروی میمن وړاندې کړې و. تفصیل هم اسلام آباد په دې رپورټ کې.
د پاکستان پارلمان د ترهګرۍ ضد د کال 1999 په قانون کې د ترمیمي بل په شمول د تیزاب او هور څخه د سوځولو د جرم بل 2019 منظور کړی دی. د قومي اسمبلی د نهې پر ورځ تر سره شوې غونډه کې په متفقه توګه د تیزاب ګردۍ او په هور د سوځولو د جرم بل 2019 منظور کړی شو. دا بل حکومتي زنانه غړي ماروی میمن وړاندې کړو چې په متفقه توګه پاس کړی شو او ماروی میمن تما سرګند کړ چې دا بل به د نت نه هم په متفقه توګه منظور کړی شي. د قومي اسمبلی څخه منظور کړی شوی د تیزاب ګردۍ او په هور د سوځولو د جرم بل کې د متاثره تن د پاره د صحی درملنې او بحالې وینا شوې ده. په دغه بل کې د تیزاب ګردۍ په ملزم په کم نه کم وخت کې د مقدمې د چلولو طریقې کار هم په ګوته کړی شوی دی. بل وړاندې کوونکی ماروی میمن وای د بل مقصد د متاثره تن سره مرسته کول او د تیزاب ګردۍ او په هور د سوځولو ملزم د انصاف درشل تراکش کول دی. د غیر دولتي ادارې ایسټ سروایور فاونډیشن د شمیرو تر مخه پاکستان کې کال 2014 کې د تیزاب ګردۍ ټول 1,000 کې سونه رپورت شوی وو او د کال 2018 د جنوري او اپریل په میاشتو کې یوازې 40 کې سونه مخې ته راغلي دي. د ایسټ سروایور فاونډیشن چیرپرسن مسور لی خان ډیو ریډیو سره خبرو کې د تیزاب ګردۍ د مخنیوي بل منظوري دل یو تاریخي ګام بللی.
مطلب می دا دی کې مونږ ښه کار کړی دی خو اوس پورې لا مسله بالکل حل شوې نه ده. نورې مدکول پکار دی او زما خیال دی ډېر ښه امیدشتې کې انشاءالله کې دې شي تاسو مال درې کاله پس یا 15 کاله پس مال تلیفون به دي کې دې شي بیا مونږ ویلی شو دا مسله بالکل خطر.
دا بل تر مخه په تیزاب او هور د سوځولو په پیښه کې د متاثره تن د مرګ په صورت کې د جرم ارتکاب کوونکي لپاره کم نه کم د عمر قید سزا تجویز کړې شوې ده او د هغه تن لپاره څوک چې قصدن آمدن څوک په هور او یا تیزاب باندې وسوځوي د هغه د پاره د وکاله بند سزا تجویز کړی شوی ده.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د خبره خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اکثر
صرف 400 نه ده،
ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچې تاسو مهم بوله
سو دراکیا نواری د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
خدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې زو یو بل مرکه ولوري ته چې یو داسې ځوان دی د بلوچستان سره تعلق لري او تاریخ کاکړ نومیږي چې هغه ډیر یو ښه هنر لري مجسمه جوړونکی دی او د دې ډیره زیاته ستاینه شوې ده د یوکرين سفارت کې د هغه په لاس جوړ شوی مجسمه نندارتون ته خودل شوې دي او دوی سره خبرې کړې دي د ډیوی خبريالې راځي چې په ګډه سره وورو
د بلوچستان د کوټي شار سره تعلق لرونکي د پاکستان وړپوړی هنرمند طارق کاکړ او د هغه کور ودانه تالیا باشینکو چې د یوکرين سره تعلق لري خپل د هنر او جوړ کړی سوی نمونه ننداره په اسلام آباد کې د یوکرين په سفارتخانه کې وکړه. د دستور سره وینا کې د یوکرين سفارتکار ولادیمیر لوکوموف وویل چې طارق کاکړ په کار کې د یوکرين څخه ترلاسه کړی سوی هنر او تعلیم سره سره پاکستانی کلتور او د هغه احساسات شکاری. طارق کاکړ په خپل دغه جوړ کړل سوی مجسمو کې خاوره، فایبر ګلاس، المونیم او د ژړو استعمال کړی وو. دوی خپل دغه کار په اړه ډیو ریډیو سر خبرو کې وویل
خو زه د کوچنیوالي په خټو کې بازی او ما تقریبا اته کال عمر چې زما فوټوګرافي هم شته چې ما سکلپچرې جوړې کړي. بیا زه ولاړم روس ته یوکرين ته، دغه ځای مې د ایم اے په کې وکړه. 95 کې 2001 کې مې ډبل ایم اے په کې وکړه په دغه سکلپچر کی زمانہ چالیس ٹیم پخبارہ اکشن نشان زمانہ ہی خوشی جوڑے دا خپل خلګو شکل، دا خپل خلګو پګړی، دا خپل خلګو رسم ریواج داش کرے چې موسم یو په دنیا کې مرم څه کړی دی، مرز کړی دی، مون بامیانو بوتان جوړ کړی دی، ګرد ګندارم جوړا کړی دی، همشکې د جنټیکس ته چې مر ډیر مخته پګی دی کتلای شردای چې هم نه
په دغه کلاسیکل آرت کې طارق کاکړ پمځکه اوسیدونکو انسانانو او د حیوانانو مجسمې جوړې کړې وې. دوی ویل چې خپل دغه کار په ذریعه د آزاد فضا او امن پیغام ورکوي. په دې موخه د طارق کاکړ کور ودانی تالیا بوشنکو ډیو ریډیو سر خبرو کې ویل
When I draw, when I paint, I feel freedom, like free bird. I'm like fly.
کله چې زه څه نقاشي کوم نو زه ازادي محسوسوم، لکه یو مرغه چې الوزي. دوی زیاته کړه چې خلکو ته په کار دی چې خپل ګیر چاپیره د قدرت او ژوند شایست وویني او محسوس یې کړي، کم چې خلک خپل د کشنی ستونزو له وجې ویني هم نه. د دغه هنرمندي جوړې په مجسمو او نقاشي کې د مصنوعیت پر ځای ژوند او د انسانیت هغه ژور اړخونه څرګند کړي سوي وو چې اړختیا په عام روزه ژوند کې خلک د خپل مشکلاتو او مصروف یا ته لوجی د سره پام هم نه راګرځوي.
زما د پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرکه به ځانته یو لار خوخوم. ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل څوک کوي او کنا تهی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. انسان لاستا حق سرازی چی سی کھڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستل شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا د وایس اف امریکا جبه د کډرمن اوریدونکو او سهام یو بل ریپورت ولور ته تاسو په امره ګرځو. کڅه هم ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی، خو کارپوهان وایي چې لا دومره پرمختګ نه دی پدې کې چې کچيري د هیوادونو ترمنځ انټرنیټي جنگ شروع کړل سي نو هغه هیواد به ډیر زیات زیانمن وي چې ډیر مخ په وړاندې تللی وي. د وایس اف امریکا ریپورت درته بختور شاو وړاندې کوي.
نوی ټکنالوژي په ژوند کې نوی بدلون راوستی دی. مشینی پویا یا آرټیفیشل انټیلیجنس چې د انټرنیټ د لارې په لویه کچه معلوماتو ته رسایی کولی شي او پیچیده مشینان چلولی شي، یو شمیر خطرې هم لري. عثمان شجاع د سپارک کوګنیشن نومې ادارې مشر دی، وایي مصنوعي پوهه کې خطرې هم شته. د دې خطرناک اړخونه دا دي چې دا به د غریبو او مالدارو هیوادونو ترمنځ توپیر لا زیات کړي، چې غریب هیوادونه به ډېر وروسته پاتې شي. خو دا امکان هم شته چې غریب هیوادونه د نوي دور د ټکنالوژۍ د انقلاب نه بچ هم پاتې کېدای شي. د طب پوهان وایي نوی ټکنالوژي به د ناروغیو په مخنیوي کې غوره رول ولوبوي. د زیبرا ټکنالوژیز تام بیان کیولی وای، منګه ژوند بچ کولای شو، منګه به ناروغۍ د راتلو نه وړاندې معلومولای شو، او منګه به د روغ صحت د معلوماتو یا ډیټا په اساس د ناروغیو د راتلو نه وړاندې د هغې مخنیوي کولو جوګه شو. خو د انټرنیټ د لارې د ګرد نړۍ یو بل سره تړل خطرناک هم کېدای شي. ټام سیبل د انټرنیټ ماهر دی. د انټرنیټ سره تړلې یو شمیر اندېښنې داسې دي چې په کار ده مونږ ته خبر یو. دغه اندېښنې د معلوماتو یا ډاټا د جمع کېدو نه پیدا کیږي. دغه ډاټا کومه چې د انساني پیژنګلو، صحت او تاریخ سره تړلې وي، د اندېښنو وړ هم کېدای شي. نوموړی زیاتوي مصنوعي پوهه یا آرټیفیشل انټیلیجنس به بیروزګاري نوره زیاته کړي. یو شمیر کمپنۍ لکه اوبر، ایئر بی این بی او نورې چې په انټرنیټ او شخصي معلوماتو یا ډاټا چلیږي، دغه د ملي امنیت لپاره خطر هم کېدای شي. د نړۍ تر ټولو وړاندې هیواد په حیث مونږ تر ټولو زیات خطر سره مخ یو. مونږ د انټرنیټ سره تړلی یو، او داسې هم کېدای شي چې څوک زمونږ انټرنیټ غلا کړي او په انټرنیټ چلیدونکي یو ټربائن په یو خطرناک بم کې بدل کړي، او یا یو پمپ نه چاودیدونکي مواد جوړ کړي. داسې د انټرنیټ د لارې جنگونه یا سایبر وارفیر ډېر خطرناک ثابتېدای شي. نوموړی زیاتوي کمنګه د دې خطرو مخنیوي او نکړو نو چین، روس، ایران یا کمبل هیواد به وکړي. څېړونکي وایي د نړیوال طاقت یا سوپر پاور فیصله به اوس د ټکنالوژۍ په اساس کیږي. چې څوک د ټکنالوژۍ په مات کې تر ټولو وړاندې دی، هغه به سوپر پاور وي.
زه چی وخزایم،
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه،
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی، زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرینه یم.
اوریدون کولیدون کو د دیوا خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل، او د دې خپرونې وروسته باز مونږه همکار ارباب محمود علی راځي او تاسو ته به د دیوا ډاکټر خپرونه وړاندې کوي. نن موضوع هم د پولیو، او دوی به په پولیو باندې سره خبرې اترې کوي. دوی سره به ډاکټر هم راځي. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونې کې ګډون ولرئ او خپلې پوښتنې ترې وکړئ. زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر،
او تخنیکی اړخ ته زمونږه همکار و د دې خپرونې پروډوسر بختور شاه. وینه هم مننه کوو او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.